אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړمشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه درته وړاندې کوو په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري
د امریکا د دفاع د وزارت نوې رپورت وایي چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوې دی په بلجیم کې څارنوالان وایي چې په دریو کسانو باندې به د تروریستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګوي او په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزي روغتون نیولی دی
نن یک شنبه ده د 1315 هجري لمریز کال د خبرګولې نه هیښتمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 19 کېږي په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د معین په مشرۍ یو افغان هیئت د تورخم د شخړې پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي د روسیې د دفاع وزیر د شنبه په ورځ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او نورو مشرانو سره کتلی دی او د سوریه د هوایي ځواکونو اړې ته هم ورغلی دی یو طبي مطلب هم اوري چې وایي دا وخت په نړۍ کې د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50% کې کمه شوې ده دا راپورونه له ګروس اوري اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه رپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوی دی په دغه رپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته سوال دی په کې راغلی دی چې په افغانستان کې جنگونه زیات سوي دي او ملکي تلفات هم ډیر سوي دي رپورت د 2015 کال د دسمبر د میاشتې را پدې خو د وضعیت په اړه باندې دی په رپورت کې راغلی دی چې اوس د تیر کلونو په مقایسه د امنیت په اړه د خلکو نظر ډیر منفي دی د پینټاګون رپورت د مارچ په میاشت کې د یو سروې په اساس لیکل شوی دی په رپورت کې راغلی دی چې په سلو کې یوازې 40 افغانان فکر کوي چې امنیت ښه دی په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې نه دېرش افغانانو دا فکر کوي چې امنیت ښه و په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزي روغتون نیولی دی پرون د فلوجې د ښار په اوسې سیمو کې چې د داعش نیول سوي دي عراقي ځواکونو هڅه کوله چې پرېښودل سوي ماینونه شاند کړي خو د ښار په ځینو نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او امریکایي هوایي ځواکونو د داعش خلاف بریدونه هم کړي دي فلوجه د الانبار د ولایت په غرب کې موقعیت لري دغه ښار په دغه ولایت کې اخري ښار دی چې د داعش په لاس کې وو د روسیې د دفاع وزیر نن په دمشق کې د جمهور رئیس بشار الاسد سره لیدلی دی نور تفصیل د شخولا رحیم زوینه
د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر سرګی شویګو دمشق ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم تللی و ښاغلی شویګو په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د تروریستي ډلو سره په جګړه کې د همکارۍ او ګډ کار کولو پر سر خبرې وکړلې
منصات الاطلاق الحديث بين الرئيس الاسد ووزير الدفاع الروسي مسائل التعاون العسكري بين البلدين
د سوریې په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې ښاغلی اسد او ښاغلی شوګو په نظامی او تخنیکی همکاري خبرې کړې دي
خبرونه ته د مور کوو اروپای اتحاد پر روسیې باندې لګول سی بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل اروپای اتحاد پر روسیې باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې زمیمه کړه اروپای اتحاد د بندیزونو جزئیات هم خبره کړې دي په دغو بندیزونو کې د 250 روسانو او 10 روسي موساتو د شتمنو کنګلول شامل دي او دغه 250 کسان ته به ویزه هم نه ورکول کیږي اروپای اتحاد هم ویلي دي چې دوی د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمه زمیمه کول غیر قانوني بولي او په رسمیت نه پیژني اروپای اتحاد ویلي دي چې بندیزونه په 2018 کال د جون د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې وغځول سي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرو توقیفول د مهاجرو د بحران د حل لاره نه ده او سمدستي باید چې ودرول سي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره د یونان د لیسبوس په ټاپو کې وکتل هغه ویله چې اروپایي ملکونه باید د بشر دوستۍ او د بشري حقونو په اساس د مهاجرینو سره برخورد وکړي بانکی مون زیاته کړه چې د مشکلاتو خبر دی، خنړی وسلري توان لري او وظیفه لري چې دغه ستونزې حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د یونان د سر اعظم سره پرون د ملاقات نه وروسته د یونان د خلکو نه هم تشکر وکړ. هغه ویلی چې د یونان خلکو پورین تندی او په لیوالتیا سره مهاجر منلی دي. هغه زیاته کړه چې یونان که څه هم په خپله ډېر اقتصادي مشکلات لري، خو په سخاوتمندانه توګه یې هڅې کړې دي چې د خلکو ژوند وژغوري. د سوریې، افغانستان او د نړۍ د نورو ځایونو نه په سلګونو زره کسانو ځانونه یونان ته رسولی دي او غواړي چې د دغه ځای نه اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي او هلته استوګن سي. د فرانسې پولیسو هغه کاروان فرانسې ته د داخلېدو نه منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته یې د برتانیې څخه مرستې انتقالولې. په دغه کاروان کې 250 موټر شامل وو او د کالی کمپ ته روان وو چې د فرانسې پولیسو د ډوور په بندر کې ودراوه او کښتیو ته د بارېدو اجازه یې ورنه کړه. مرستې پرون سهار د برتانیې پارلمان ته نږدې د دوو ډلو د جګړه بنده کړې، د ایتلاف او د خلکو د اسمبلۍ لخوا راټول سوي وو. د مرستو راټولونکو هیله کوله چې د فرانسې په وخت ماپښین ځانونه کمپ ته ورسوي، خو د فرانسې سرحدي چارواکو اجازه ورنه کړه چې مرستې د موټرو نه کښتیو ته انتقال کړل سي. د فرانسې د چارواکو د دغه اقدام په خلاف د کاروان موټروانانو سرحدي پوستو ته ولاړل او مظاهرې وکړې او د مهاجرو په طرفداري شعارونه ورکړل. د فرانسې چارواکو ویلي دي چې مرستې د فوټبال د یورو د 2016 کال د امنیت د تشویشونو په خاطر نه دي پرېښي. د یوه چارواکي له قوله د اپریل د میاشت راهیسې د کالی په کمپ کې 4000 مهاجر اوسېږي چې د افغانستان او سوډان دي. د مرستو راټولونکي بیا ویلي دي چې په کمپ کې تر 5000 ډېر مهاجر اوسېږي. او په بلجیم کې د تروریستي پیښو د ګواښونو په خاطر لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالانو ویلي دي چې په 3 کسان باندې به د تروریستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګوي. عملیات وروسته له دې نه وسول چې د بلجیم د ملي امنیت شورا غونډه وکړه او د یو قریب لوقو برید شواهد یې وڅېړل. د بلجیم سر اعظم وویل چې حکومت یې په دقت سره وضعیت څاري. که څه هم ځینو خلکو پرون دا ویره درلودله چې د 2016 کال د فوټبال د جام په لوبو کې د بلجیم د لوبې په مهال به کومه تروریستي پیښه وسي، خو داسې ونه شول او لوبه په خیریت سره تیره شوه. د بلجیم سر اعظم وویل چې نور تدابیر به هم ونیسي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویلي دي چې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیات د تورخم د شخړې پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی د تورخم او افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد د چارو تنظیم په سر د خبرو لپاره دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ. په دغه اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو ملي امنیت د چارو سلاحکار لخوا د افغانستان ملي امنیت سلاحکار او د بهرنی چارو وزیر ته اسلام آباد څخه د لیدنې د بلنې په ځواب کې یو افغان پلاوی چې مشرۍ د بهرنی چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي دوشنبه د اسلام آباد ته رسي. د پنځمه پروزه پاکستان صدر اعظم د نړیوالو ملي امنیت د چارو سلاحکار د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ته ټلیفون وکړ او هغه او د بهرنی چارو وزیر ته اسلام آباد نه د لیدنې بلنه ورکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې که څه هم دغه سفر د پر الله نیټه نه ده ټاکل شوې، خو هر څومره ژر چې کیږي افغان پلاوی به اسلام آباد ته لاړ شي. هغه ویل چې په دغه پلاوی کې به د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د کورنۍ او دفاع د وزارتونو تخنیکي استازي هم برخه ولري.
مهمه دا ده چې هر څه چې کیږي د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې او د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس باندې وشي.
د افغانستان اجرایي ریاست د وین مرسل جاوید پیسر وایي هغه څه چې افغانستان یې غوښتنه کوي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي مسلو د حل لپاره د شوو موافقو تطبیق دی.
افغانستان او پاکستان په دې اړه په راتلونکي کې هم ناستې ولري او د تر ټولو اساسي حل لارې د هغو موافقو د شمش کړي د هغو تطبیق دی او تر څنګه اوسنۍ مشکلات ته
د ډیپلوماټیکو حل لار موندنه ده. بینان پر دې برخه باندې کار کیږي. د افغانستان په حکومت کې هم بحثونه موجود دي او دغه مسایل به له پاکستانو سره شریکېږي.
افغان حکومت وایي اوس مهال د پاکستان د پوز له خوا د دروازې جوړولو کار بند دی او ټول خملار د مسافرو او ترانسپورټرانو پر مخ پرانستل شوی ده. پاکستان د پوز وین ویلی چې ټول خم په سیمه کې به د دروازې جوړولو کار ته دوام ورکړي. دغه پوز له خوا یو نقشه هم رسنیو ته استول شوی چې په کې دروازې جوړولو ځای د پاکستان په خوره کې خوندل شوی دی. د افغانستان پارلمان یو شمېر غړي په داسې حال کې چې پاکستان سره د پیخي لانجې په ډیپلوماټیک حواله ټینګار کوي وایي چې پاکستان پوز د ډیورند د کرخې په اوږدو کې په سونورو ځای کې هم ټول خم ته ورته دامت کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې راولاري کړی دي. د ولسی جرګې یو غړی سوب صابر وایي چې د تورخم په شخړه کې پاکستان هم د اقتصادي پلوه خورا زیان ویني.
نو د مونږ نظر هم دا د شخصا د ما نظر دا ده چې حکومت یو ډیر قوي اراده باندې باید د پاکستان سره کینی او د پاکستان سره دغه مشکل یو طرفه کې باوجود دي چې دومره ساده خبره نه ده او دغه ډیر وخت ونیسي. ولې هغه روزمره ژوند چې د افغانانو او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې دي او اقتصادي اړیکې دي د خوندیتوب په خاطر باندې باید د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د پاکستان د تجارت د ازار وضعیت سبب نشي.
د کابل اسلام آباد ترمنځ پاړي کو کې د تازه ترنګلتیا په داسې حال کې راغلي چې نن په کابل کې د هند سفیر منیر وهرا افغانستان د بهرنی چارو وزیر سره په یو کتنه کې افغانستان سره د خپل هیواد د اصول شل زړه ټنو غنمو د ویلي مرسي د برابرولو لپاره چمتووالی خوده لیدي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې صلاح الدین ربانی او منیر وهرا بل میاشت د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا د جوړولو په امکاناتو هم سره
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د روسي د دفاع وزیر پرون د شنبه پرس په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او نور مشرانو سره وکتل. د دفاع وزیر سرګی شویګو په سوریه کې د روسي د هوایي ځواکونو اډې ته هم ورغی او وضعیت په خپل سترګو وکړه. د روسي د جګپړې چارواکي د سفر نه معلومیږي چې دغه هیواد په سیمه کې څومره مهم رول لري. نور تفصيل په دې راپور کې اوري. د روسي د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر سرګی شویګو دمشق ته د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم تللی و. خاغلی شویګو په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. د روسي د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د تروریستي ډلو سره په جګړې کې د همکارۍ او ګډ کار کولو پر سر خبرې وکړلې.
منصات الاطلاق الحديث بين الرئيس الاسد ووزير الدفاع روسي مسائل التعاون العسكري بين البلدين.
د سوریې په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې خاغلی اسد او خاغلی شوګو په نظامی او تخنیکی همکاري خبرې کړې دي. په سوریه کې د روسیې د نظامی مداخله لوجه د سوریې رژیم د مخالفینو په خلاف زیات پرمختګ کړی او د هغوی نه ډیر سیمې بیرته نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګو کوناشنکوف ویل دی چې د دفاع وزیر د لازقې په خار کې د خیمیم هوایی اډې ته هم ورغی چې د سوریې هوایی ځواکونه پکې ډیر دي او د همغه ځاینه د سوریې د رژیم په مخالفینو د هوایی بمباریو بندوبست کوي. د دفاع وزیر په هوایی اډې کې د پیلوټانو سره وکتل او د هغوی بارکونه هم ماینه کړل. د روسیې د دفاع وزیر په داس حال کې سوریه ته سفر وکړ چې د حلب په خار کې د عام خلکو د وسیدو پر ځای هوایی بمباری شولې دي. د سوریه د بشري حقوقو ادارې ویل دي چې په دې برید کې وطن وژل شوې دي. په یو ویډیو کې خودل کېږي چې خلک یو ماشوم په داس حال کې د خاورو خزلو د لاندې نه راباسي چې د سر نه یې ویني داری وهي. روسیې پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې په سوریه کې نظامی مداخله وکړه او د جګړې په ډګر کې د سوریه د رژیم لا وروتړله. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ورسته بیا د مارچ په میاشت کې یو څه اندازه جنگي الوتکې د سوریې نه وایستلې او هیله څرګنده کړه چې دا کار به د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. پوتین حتی دا هم ویلي دی چې د سوریې د حکومت مخالفین کولی شي چې د سولې د خبرو نه ورسته د کابینې د غړو په حیث وټاکل شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي پرون د شنبه په ورځ د روسیې د پوځي چارواکو سره د هغو بریدونو په حق له د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي چې د روسیې پوځ د اتانف په سیمه کې د سوریې د حکومت په مخالفینو کړې دي. د پینټاګان په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بریدونو په هغو مخالفینو شوی دی چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم یو طبي مطلب د وخت په نړۍ کې د کم عمر ماشومانو د مړینې کچه 50 په سلو کې کم شوې ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره نړیوالو مؤسسو او حکومتونو په میلیاردونو ډالر مصرف کړی دي، خو اوس هم په میلیونونو ماشومانو ته د دې شرایط نه دي مساعد چې د خپل ژوند په ټولنیزو اقتصادي او عملی برخو کې د قدرتي او طبي استعدادو سره سم وده وکړي. په مکړه په واشنگتن کې د امریکا غاګ د خبريالې جیسیکا برمن رپورت چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه وي درته دروړوي.
که څه هم چې د تیرو شلو کلونو په موده کې په نړیواله کچه د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه له 2 میلیون نه 6 میلیون ته راکمه شوې ده. یوه نوې علمي څېړنه ښیي چې په میلیونونو ماشومان له خپل قدرتي پوتنسیل او ظرفیت نه په سمه توګه ګټه نشي پورته کولی. لازمه ده چې د نړیوال نظم او امنیت په خاطر له هغو سره له ډیر کوچنیتوب نه مرسته وشي چې مازغه او ذهن یې سمه وده وکړي او ژوند یې سم شي. دا څېړنه چې د ټولنیزو یا اجتماعي علومو او د عامې روغتیا د ماهرانو او متخصصینو یو مشترک ټیم په ګډه سرته رسولې ده، ثابتوي چې په کال کې کم تر کمه 2 میلیونه ماشومان په دې نه بریالي کېږي چې قدرتي استعداد یې سمه وده وکړي. د کارپوهانو په باور د دې کار یوه غټه وجه دا ده چې په وړوکوالي کې والدین او یا مربیین له ذهني نقطه نظره د ماشومانو سره سم تعامل نه کوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د طب د ملي اکاډمۍ په ابتکار تنظیم شوې وه او د 200 کارپوهانو او استادانو په کې خپلې مقالې ولوستلې، د اسنادو او شواهدو پر رویت دا واقعیت ثابتوي لکه څنګه چې د خوراک کمبود او یا نشتون د یو کوچني ماشوم روغتیا ته ضرر او تاوان رسوي په هماغه شکل. تشدد، بیرحمي او د مناسبې توجه فقدان د ماشومانو په ذهني وده باندې ناوړه اغیزه غورځوي او د دماغ سرکټري یا برېښنایي نظام مختل کوي. کارپوهان وایي چې له همدې عمله په نړیواله کچه د ډیرو کوششونو باوجود زیاتره ماشومان په جسماني او ذهني توګه کمزوري غټیږي او ژوند یې له ډول ډول ستونزو نه ډکي. د امریکا د نیویارک د ښار د کولمبیا د پوهنتون د میلمن سکول آف پبلک هیلت د عما روغتیا د پوهنځي استاد نیل بوټ بی وای لپاره د دې چې د ماشومانو راتلونکي روښانه او ځلانده وي، لازمه ده چې له ډېر کم عمر نه د سالمې فکری او ذهني ودې خیال وساتل شي. دا کار به په نړیواله کچه د سولې، امنیت او ثبات په قامولو کې هم ډېره مرسته وکړي. دا عمل په حقیقت کې د ماشومانو د دماغ سرکټري یا د اعصابو برېښنایي نظام پیاوړی کوي او کله چې هغه عصبي نظام سم ځواب ورنکي او یا دا چې په دوراني ډول فعالي کله ځواب ورکوي او کله نه ورکوي، دغه ماشوم اعصاب د مغزو او عصبي نظام د طبي جوړښت د کمزورتیا له امله سم کار نه کوي او نتیجه دا کیږي چې یوازې د یو ماشوم پالل او تازه کول کفایت نه کوي. ډېره ضروري ده چې په ټولنیزه کچه هم د هغه د ذهني ودې خیال وساتل شي. نیل بوت بی وویل چې له ماشومانو سره مثبت او ګټور تعامل له خوراک او اوبو نه ډېر مهم دي. د مثال په توګه ما یوګاندا ته د خپل روسي سفر په دوران کې د یو شمېر کوچنیو ماشومانو له والدینو سره ملاقاتونه وکړل. ټول راته دا خبره وکړه چې موږ د خپل ماشومانو سره تعامل نه کوو ځکه چې هغه ډېر کوچني دي، خو زما په فکر دا کار سم نه دی. خبردای چې میندې او پلرونه خپل ماشومان په غیږ کې واخلي، خبرې ورسره وکړي چې ان د شورونه د هغوی دماغ په سالم ډول وده وکړي. نیل بوت بی ویل چې تازه علمي څېړنې او مطالعات ښیي نړیوالې مرستې او کلینیکونه کافي نه دي، باید چې ذهني روغتیا ته زیات پام وشي. تاسو پوهیږئ کله چې والدین خپل ماشومان روغتیایي کلینیکونو ته بیایي نو یوازې د دې تلقین ورته کیږي چې د ماشومانو د څښلو لپاره د پاکو اوبو او د هغوی د صفایي خیال وساتي او کوم ډول مفید خواړه ورته ورکړي، خو هیڅکله ورته څوک دا مشوره نه ورکوي چې د ماشومانو د مزغو د سالمې ودې په خاطر باید څه وکړي. بودبی په پای کې ویل چې نړیوالې خیریه مؤسسې باید د ماشومانو د سالمې ذهني او فکری ودې او رشد په خاطر داسې نوې لارې چارې په پام کې ونیسي او عمل پوکي چې د نیورو بایولوژي په اړه د وسنیو ساينسي او علمي څېړنو سره سمون خوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم دروان خبرونه ورسته مطلب د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکمون د یونان په لسبوس کمپ کې د کډوالو سره کتلی دي. خاغلی بانکمون پرون پایتخت خاتن ته ورسته او د یونان د جمهورۍ سره د لیدنې پر مهال د مهاجر سره د مرستې په چارو کې دغه هیواد حتی هم وستایلې. نو تفصیل په دې راپور کې اوري.
د لیسبوس کډوال د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د لیدلو لپاره شیبه شماري څو اروپا ته د رسیدو په لار کې لګاللو کډاونو خبر کړي. بانکیمون د اروپا په سفر وتله او له یونان څخه د لیدنې یو مهمه موخه له هغو کډوالو سره لیدل دي چې د لیسبوس په ټاپو کې په سخت حالت کې شپې سبا کوي.
زه د لیسبوس له ټاپو څخه لیدنه کوم او له نږدې به یې ووینم چې هلته څه تیریږي
او دا چې موږ د ملګرو ملتونو په توګه له یونان سره په ګډه څه کولای شو. هاخوا یونانی مقامات د هغه تفاهم لیک پر پلی کېدو ټینګار کوي چې د کډوالو د کړکیچ پر سر د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک له تطبیق څخه باید ملاتړ وشي او ټولې خواوې باید خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. اروپایي ټولنه او یونان خپله برخه سرته رسوي. ترکیه باید خپل مکلفیتونه سرته ورسوي او خپل ژمنې پوره کړي.
اوپوس اپیسیس کی اورس بنی اتری ماس
کڅه هم چې ایتالیا څخه لیدنه د ملګرو ملتونو د منشي د سفر په اجنډا کې نشته خو د غلطه د هیواد ته د می په میاشت کې نون نظر کډوال له شمالي افریقا څخه رسیدلې دي. دغه مهاجر چې د تیرې میاشتې په پرتله شمیر تر دوو برابر زیات شوی د لیبیا د بول لارې ځانونه ایتالیا ته رسولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د لیبیا ساحلي ګار تورنوي چې له کډوالو سره زور زیاتای کوي. د ډلې له لزګونو هاو کډوالو سره مرکه کړي چې اروپا ته د راتلو پر مهال د لیبیایي ځواکونو له ډارونکو چلند څخه زوري دي لیدي.
مون د لیبیا د ساحلي ګار له خوا د خلکو د ژغورنې پر مهال د ډزو په اوبو کې د کسانو د پریښودلو او وهلو ټکولو قضیه ثبت کړي دي. تر دې مهمه دا ده چې هغه زړه بوګنوون کې قضیه مو اوریدلې چې خلک په توقيف ځایونو کې شکنجه شوي او ورسره بد چلند شوی دی.
تر یو وی ضروریرو کسانو یوازې سکال له مرکزی مدیترانې څخه د تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روانې میاشتې په سر کې اروپایي ټولنې خپل هغه پلان واضح کړ چې لمخې د لیبیا په ګډون د کډوالو کړکې څخه زیانمنیدونکو یو شمېر هیوادونو سره همکاري پیوړی کوي. خله دې سره سره د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي ټولنه په دوه مخي چلند تورنوي.
مهمه ده چې اروپایي ټولنه هغه چې له ترکیه سره تعامل کوي له لیبیا سره نه کوي او د سیګنی چې ګواکې لیبیا په یو ډول اروپا ته په لار د تلونکو کډوالو مخانی ولای شي.
د ملګرو ملتونو د احصایو لمخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر وو زرو زیات به سرپرست ماشومان له شمالي افریقا څخه ایتالیا ته رسیدلی دي چې یو زیات شمیر د ناوړه استفادې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا لکتر لګه 215 زره کډوال اوس مهال په لیبیا کې هڅه کوي چې ځان اروپا ته ورسوي. په دې ډول کې زورګونه هغه ماشومان هم شامل دي چې له کوم سرپرست پرته په یوازې ځان اروپا ته د سفر تکل کړی دی.
چه ماجی کا شغم دی راشی
هم د خبرونو لاندیز د امریکا د دفاع د وزارت په تازه ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوی دی. په دغه ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته سوال دی، پکې راغلی دی چې په افغانستان کې جنگونه زیات سوي دي او ملکي تلفات هم ډیر سوي دي. د رایټرز ریپورت په اساس د پینټاګون په ریپورت کې ویل سوي دي چې په سلو کې یوازې 40 افغانان فکر کوي چې امنیت یې ښه دی، په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې نه دیش افغانانو فکر کوي چې امنیت ښه و. په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزي روغتون نیولی دی. پرون د فلوجې د ښار په هغو سیمو کې چې د داعش نه نیول سوي وو، عراقي ځواکونو هڅه کوله چې پرېښودل سوي ماینونه شنډ کړي، خو د ښار په نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او امریکایي هوایي ځواکونو د داعش خلاف بریدونه هم کړي دي. اروپایي اتحاد پر روسیې باندې لګول سوي بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل. اروپایي اتحاد په روسیې باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې زمینه کړه. اروپایي اتحاد د بندیزونو جزئیات هم خپاره کړي دي. اروپایي اتحاد ویلي دي چې بندیزونه به د 2014 کال د جون د میاشتې تر درویشتمه پورې وغځول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرو توقیفول د مهاجرو د بحران د حل لاره نه ده او سمدستي باید چې ودرول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره د یونان د لسبوس په ټاپو کې وکتل. هغه ویلي چې اروپایي ملکونه باید د بشري دوستۍ او د بشري حقونو په اساس د مهاجرینو سره برخورد وکړي. بان کی مون زیاته کړه چې دوی په مشکلاتو خبر دی، خو نړۍ وس لري، توان لري او وظیفه لري چې دغه ستونزې حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د یونان د سراعظم سره پرون د ملاقات نه وروسته د یونان د خلکو نه هم تشکر وکړ. هغه ویلي چې د یونان خلکو پورین تندی او په لیوالتیا سره د مهاجر منلې دي. د فرانسې پولیسو ها کاروان فرانسې ته داخلېدو ته منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته یې د برېتانیې څخه مرستې انتقالولې. په دا کاروان کې 250 موټر شامل و او د کالي کم ته روان و چې د فرانسې پولیسو د ډوور په بندر کې ودراوه او کښتیو ته د بارېدو اجازه یې ور نه کړه. او په بلجیم کې د تروریستي پیښو د ګواښونو په خاطر لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالان ویلي دي چې په دریو کسانو باندې به د تروریستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګوي. عملیات وروسته له دې نه پیل شوله چې د بلجیم د ملي امنیت شورا غونډه وکړه او د یو قریب الوقوع برید شواهد یې وڅېړل. د بلجیم سراعظم چارلس میشل وویل چې حکومت په ډېر دقت سره وضعیت څاري. که څه هم ځینو خلکو پرون دا ویره درلوده چې د اروپا د 2014 کال د فوټبال د جام په لوبه کې د بلجیم د لوبې په مهال به کومه تروریستي پیښه وسي، خو داسې ونه شول او لوبه په خیریت سره پای ته ورسېدله. دا د دې سات خبرونه.
او درنونکو د خبرونې پروسی برخه کې د افغانستان د څولوې خارونو د نن ورځ د هوا اټکل اورې. په کابل کې بنند د تودوخې لوړه درجه 14 وی، ټیټه به 19 وی، اسمان به شین وي. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30، اسمان شین. هرات 14، 30، اسمان شین. مزار شریف 10، 20، اسمان شین. جلال آباد 30، 30، اسمان شین. خوست 15، 15، اسمان شین. قندز 9، 15، اسمان شین. او په غزنی کې بنند تودوخه لوړ درجه 23.3 الته به هم اسمان شینوي په پیښور کې بنند تودوخه لوړ درجه 9.28 اسمان به شینوي او دلته په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 11.21 اسمان به شینوي په دې سره درنوونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنی پښتو خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکو پښتو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وجو تر کېږي ترغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول پلی الاس پرم فاتح ورځ مونږ مرغه د خدای په امان د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډ شبکې د ریخ پرونه شروع کیږي.